از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم آلا در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
در رسیت مننه اتبا جشفه قدر منو آوریدون که در دیخ پروانه پا پای که چه د اتمو بجول خبرونو ورسته میکروفون ستاسو ده. خو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي هڅه کوي چې د دواړو افغان کاندیدانو د موافقې د عملی کېدو په اړه اطمینان ترلاسه شي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي پاکستان پر ډیورن کرښه د افغان سیم د نصبولو کار درولی دی. د دې وزیر نورو موضوعاتو تفصیل په دې نیم ساعت کې درکوو، خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې به زمانه وړاندې کوي.
سلام په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. ټاکل شوی چې 48 تنه نړیوال مسلکي څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دویم دور د ټولو رایو د شمیرنې د بهیر د څارنې لپاره کابل ته راسي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د نړیوالو مرستو د ځنډېدو له امله سږ کال په پراختیایي بودیجه کې 1.2 میلیارد ډالر کسر راغلی دی. او په اوکراین کې وسلوالو بیلتون غوښتونکو پرون بیا هم نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکړه چې د مالیزیا د هوایي چلند الوتکې د لیدو ځای ته ورسي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې 48 تنه نړیوال مسلکي څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دویم دور د ټولو رایو د شمیرنې او تفتیش د بهیر د څارنې لپاره کابل ته راسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن د دې خبرې تر څنګ ویل چې نوي څیړونکي به راتلونکي اونۍ افغانستان ته ورسیږي.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ به د اروپایي اتحادیې، امریکا او نور هیوادونو لږته لږه 1.8 تنه مسلکي څارونکي د دې بهیر د چټکولو لپاره کابل ته ولاړ شي.
اوس مهال نږدې 1.5 سل نړیوال څارونکي د ټولو رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر څارنه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال د جمعې په ماښام په واشنگټن کې د خبریالانو په نړیوال مرکز کې ویل چې دا بهیر د ملګرو ملتونو تر ټینګې څارنې لاندې او د شو نړیوالو معیارونو پر اساس روان دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د نړیوالو مرستو د ځنډېدو له امله سږ کال په پراختیایي بودیجه کې 1.2 میلیارد ډالر کسر راغلی دی. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې ځنډول شوي دي.
په دې وروستیو کې نړیوالې مرستې ځنډول شوي او کمې شوي دي. هغه مرستې چې موږ ته باید رسېدلې وای سږ کال نه دي رسېدلې چې موږ یې له مالي ستونزو سره مخامخ کړي یو.
د مالی وزارت چارواکي وایي چې انکشافي بودیجه سږ کال 1.3 میلیارد افغانۍ ته رسېږي او هیله څرګندوي چې د بودیجې د کسر ستونزه به ژر تر ژره حل شي. د هند هوایي شرکت کابل ته د خپلو الوتکو پروازونه چې 3 ورځې وړاندې درولي وه بیا پیل کړل. د هند هوایي شرکت ایر انډیا یو چارواکی ویل چې دوی افغانستان ته د خپلو الوتکو الوتنې بیرته پیل کړې او الوتنې به په عادي ډول روانې وي. هند وروسته له دې کابل ته د خپلو الوتکو پروازونه ودرول چې د اوکراین په فضا کې د مالیزیا د هوایي شرکت یو الوتکه وویشتل سوه او ټوله 298 سپرلۍ وژل سول. د هند هوایي شرکت دا اعلان له دې سره سره وکړ چې د دغه هوایي شرکت یو شمیر پیلوټانو په ممبئی کې کابل ته له الوتنو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې پر دې په سیاسي انګیزه فشار دی چې کابل ته الوتنې بیرته پیل کړي. د هند د ملکی هوایي ادارې چارواکي وایي چې پر پیلوټانو هیڅ راز فشار نه دی راوړل شوی. او اوس هم څو نړیوال خبرونه. د اوکراین په ختیځ کې وسلوالو بیلتون غوښتونکو پرون شنبه بیا هم نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکړه چې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې د لویدلې ځای ته ورسي. د مالیزیا د هوایي چلند مسافر وړونکې الوتکه د جولای 14 وویشتل سوه او د اوکراین په ختیځ کې راوغورځېده. د الوتکې ټوله 298 سپرلۍ وژل سوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا پرون ویل چې د دوی د څارونکو ډلې ته یوازې د هغې سیمې د یوې برخې د کتلو اجازه ورکړی سوې چې د الوتکې ټوټې پکښې پرتې وې. بیلتون غوښتونکو د جمعې په ورځ نړیوال څارونکي سیمې ته له ورتګه وګرځول. لا عراق د عراق له موصول شاره زرګونه مسیحیان وتښتېدل. د عراق او شام اسلامي دولت داعش وسوالو په موصول کې عیسوي عراقیانو ته خبرداری ورکړی و چې که جزیه ورنکړي و بوجه سي. راپورټونه وایي چې وسوالو د خلکو ته د شنبې تر ماپښنه وخت ورکړی و. سلګونو عیسوي کورنیو پرون د دې مهلت تر پای ته رسیدو مخکې د وتلو هڅې کولې. په موصول کې د ازادي راډیو خبریال پرون وویل چې هیڅ عیسوي وګړي په دې ښار کې نه دي پاتې سوي. فلسطینی چارواکي وایي په تیرو دولسو ورځو کې پر غزې د اسرایلو ځواکونو په هوایي حملو کې څه باندې 330 تنه وژل شوي دي. اسرایلو د جولای په اتمه د حماس د وسلوالو د راکټي حملې په ځواب کې پر غزه هوایي عملیات پیل کړل. زرګونه پیاده اسرایلي عسکر د جمعې په ورځ د حماس د وسلوالو د پټو ځایونو او راکټ ویشتونکو د ویجاړولو لپاره غزې ته ننوتل. اسرایل پوځ وایي چې د جمعې په ورځ دوه عسکر د اسرائیل خاورې ته د حماس د یو شمیر وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي پر مهال په نښته کې وژل سول. له دې سره د اسرائیلو تلفات 50 تنو ته رسیږي. په دې عملیاتو کې دوه ملکي اسرائیلیان او یو عسکر چې ظاهرا په تیروتنه ویشتل سوی و وژل سوی دي. وسوالو کسانو پرون له لیبیا سره د مصر په پوله کې د مصر د پوځ یو ویشت پوله ساتي وژل. امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي قاچاق وړونکي و. خو د پوځ یو ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا برید تورستانو کړی دی. د مصر چارواکي اسلامي سختدریځي تورستان بولي. او روسي خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټینګار وکړ چې باید پلټونکي پریښودل سي چې په اوکراین کې د ماليزیای الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل شغل کیری د خبره پروند د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني تماس کې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارز ویل چې متحده ایالاتونه پر هغو راپورونه ژور اندېښنه لري چې پر اساس یې ویل سي چې د وژل سوي کسانو د بدن او د غراز د الوتکې ټوټې د پیش لزایا ورسی ویدی دعوت دیدم خبرنا.
ساعت ات بجی او و دقیقه شوی تاسیز مشخل آزادی رادیو چخوری ده آزادی رادیو ده دیخ پروانی پا دوام که وابری. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي هڅه کوي چې د دواړو افغان کاندیدانو د موافقې د عملي کېدو ډاډ ترلاسه کړي. د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم د نصبولو کار درولای دی.
په وخت کې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې او په وخت کې د پکتیکا په سرو ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو لخوانه په دې باندې عکس العمل ښودل شوی.
پولیسی جرګه د اساسي قانون د څار د کمیسون درو غړیته د اعتماد رائے ورنکړه.
خاګری ګلمان قاضي حقوق کې د ماستری درجه نه درلودله. په مجموع کې د دې کمیسون څار د دې تر ریاست لاندې نهایت بې پایلې دي.
په بلخ کې خلک د جنسونو د بایول لړوالې شکایت لري.
هیڅ کوم اداره نشته، هیڅوک نشته چې بوختنه وکړي. هر څوک په خپل سر کوم څه لري، هغه په خپل سر خرڅوي.
خو په کندوز کې بیا له بیروزګاری شکایت کیږي.
څلور ورځې د روزي کې کیسه منګه بیکار یو بسار رازو ماقام بیرته زو و چفلو زو.
دا او ځین نور موضوعات په همدې خبرونه کې دراورو. ساعت اته بجې او نه دقیقې شوې. یوه جکپوری امریکایی چارواکی وویل چې د ملګرو ملتو په همکاری د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره کار کوي څو د جولای په 12مه د شوې موافقې د عملي کېدو ډاډ ترلاسه شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال دانیل فیلډمن په واشنگټن کې د خبریالانو په مرکز کې وویل د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د څېړنې او شمیرلو پروسه په ډېر مسلکي ډول د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې او د نړیوالو معیارونو پر اساس په مخ روانه ده. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
دانیل فیلدمن وای په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د بیا شمیر او تفتیش پریکړه د ټاکنو د مشروعیت ورکولو لپاره وه، څو د هغو میلیونونو افغانانو درناوی وسي چې په سختو شرایطو کې رای ورکړي. فیلدمن ټینګار وکړ چې د رایو د څېړنې او شمیرلو پروسه په ډیر مسلکي ډول د ملګرو ملتو تر کلکې څارنې لاندې او د لوړو نړیوالو معیارونو پر اساس پر مخ روانه ده.
By the IEC under the very very
Daniel Fieldman why تاسو ولیدل د رائے د چړنې او شمیر بهیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د ملګرو ملتو تر نږدې څارنې لاندې او د شو نړیوالو معیارونو پر اساس په بشپړ ډول په کابل کې ترسره کیږي. دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې د دې بهیر پایلې به مني، د انتخاباتو ګټونکي به ولسمشر وي او ژر تر ژره د ملي اتحاد حکومت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جولای په 12 او 12 په کابل کې له دواړو کاندیدانو او جمهوریت سامیت کرزی سره جلا جلا خبري وکړه او د انتخاباتو په اړه د اختلافاتو د حل موافقه اعلان شوه. دانیل فیلدمن ویل چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په سفر کې ملګری وو او له افغان لوري سره د ملګرو ملتو په همکارۍ ګډ کار کوي څو د شوې موافقې ټول مواد عملي شي. هغه زیاته کړه چې لشترلژه یو نیم سال معتبر نړیوال څارونکي اوس مهال د افغانستان د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د شمیرلو او تفتیش د پروسې څارنه کوي او راتلونکي اونۍ به 160 تنه نور هم ورسره یو ځای شي.
We are looking at 23,000 boxes altogether, so we will probably get to a point of
Daniel Feldman well موږ اوس په مجموعي ډول دربش زره صندوقونه لسره څیرو، نو کله چې ټول نړیوال څارونکي ورسېږي دا پروسه به په ورځ کې د زورو صندوقونو څیړنې ته چټک شي. موږ پوهېدو چې د اولی څو ورځې به د هغو امکاناتو په مرسته چې په افغانستان کې موجود دي کار یو څه سست پیلېږي، خو په راتلونکو څو ورځو کې به په ورځ کې د زورو صندوقونو د کتلو تر حده چټک کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان د ټاکنو په اړه د موجودو اختلافاتو د حل د موافقې په خاطر ستایلی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وویل چې واشنگتن د هیڅ کاندید ملاتړ نه کوي او د افغانستان لپاره داسې یو معتبر شفاف او هر اړخیز بهیر غواړي چې د تیرو 14 کلونو پرمختګ ټینګ کړي، په افغانستان کې ډیموکراسي پیاوړې شي او د ښځو حقونه پرمختګ وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسون درې غړي پرون د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد یونس قانوني له لوري ولسي جرګې ته معرفي شول، خو د ولسي جرګې غړیو درې واړو ته لازمي رای ورنکړې. حال دا چې دا درې تنه له څلورو کلونو راهیسې د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسون غړي وو. په دې موضوع د اوسنۍ رادیو خبریال خان محمد سین د حقوقي چارو له کارپو ډاکټر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده.
ستاسو په نظر آیا د دې په کارونو کې نیمګړتیا وه که څنګه؟
زه فکر کوم چې له ډېرې مودې نه بعد ولسي جرګې ډېر ښه تصمیم دوی اتخاذ کړ چې دوی ته رایه ورنکړله. له دې لپاره چې په قانون د دغه تشکیل او صلاحیتونو د دغه کمیسیون کې تشکیل شوي دي چې باید د دې کمیسیون غړي حداقل د ماستري تحصیل ولري او ښاغلي ګلامان قاضي په حقوقو کې د ماستري درجه نه درلودله. په مجموع کې د دې کمیسیون چارې د ده تر ریاست لاندې نهایت بې پایلې وي. د دې کمیسیون اهمیت په دې کې دی چې په ټول ملک کې د اساسي قانون د پلي کولو نه نظارت او د دغه د تخطي او مخه ونیسي. په دغه سرور پنځه کالو کې یو بیلګه هم نه لرو چې دوی غږ جې کړی چې د قانون د تخطیونه د قانون له تخلفاتو نه د اساسي قانون له تېروتنو نه دوی جلوګیري کړې وه او یا حداقل دغه موضوع یې مطرح کړی وه.
ستاسو په نظر دا کمیسیون په 13 کلنه دوره کې د حکومتي چارواکو تر فشار لاندې وو؟
اصل دا لکه حکومتي ارګان وو، وظائف او دندې چې قانون ورکړي وي هغه وظائف اصلا دوی سرته نه دي رسولي او دوی نه غوښتل چې څوک ته خپه شي، مخصوصا تېروتنې له قوانین نه د حکومتي چارواکو لخوا کېدلې او ناپېلتوب یې تر پوښتنې لاندې وو. له بلې خوا موږ بېلګې لرو، څو موارد وو چې حکومت دغه کمیسیون ته هغه موضوعات راجع کړي وو چې دوی باید خپل نظر پکې ورکړي چې اساسي قانون سره دا همغږي لري که نه. په ټول هغه مواردو کې دوی مخالف د رویت قانون اساسي تصامیم ونیول.
دا کاندیدان خو اوس ولسي جرګې ونه منل. آیا جمهور رئیس کولی شي چې قانون له مخې همدا کسان بیا ولسي جرګې ته معرفي کړي او که نور کسان به معرفي کړي؟
نه، دا خلکو په هېڅ ډول نشي کولی. دا خو صریح مخالفت دی د اساسي قانون سره. په اساسي قانون کې دغه واک ورکړ شوی دی د تایید د دغه غړو د ناپیل کمیسیون د اساسي قانون د پرې کېدلو د څار دا واک ولسي جرګه لري، او که دوی اراده یې نو بل هېڅ مرجع بله نه ده او بېرته یې دته هم رالېږلی نشي بیا چې دوباره پې باندې ولسي جرګه تصمیم ونیسي.
اوس خو د دې درې کسانو وظیفه پای ته ورسېده. جمهور رئیس باید په څو ورځو کې نور کسان معرفي کړي چې قانوني خلا منځته رانشي.
د منګه دغه لوی ناورین په همدې کې و چې حتی دغه کمیسیون چې خورا ډېر مهم کمیسیون و او دلته باید لوی پوهان او د حقوق لوی عالمان باید د دغه کمیسیون غړي وو، مګر دغه کمیسیون هم د معاملې پر بنا سهمیه ورکړ شوله دغه لویانو ته چې هر چا خپل کاندید معرفي کوه او هغه راغله د دغه کمیسیون غړي شول. دغه درې کسه د اقل ډېر به غنیمت وي که آینده جمهور رئیس په وطن زړه وسوځوي او هلته قوي په حقوقپوهان معرفي کړي چې هغوی وسي کولی چې رښتیا هم د دغه کمیسیون هغه صلاحیتونه اعمال کړي چې په ډېر جرأت هغه کار وکړي او د قانون د تېروتنو نه بخه ونیسي.
د حقوقي چارو کارپو ډاکټر کبیر رنجبر و چې د ولسي جرګې له لورې د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون د درو غړو د ردیدو په اړه تاسو مرکه اورېده. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په مشرۍ ټاکل شوي پلاوی وویل د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د اصغن سیم د لګولو کارونه بند شوي دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک چې د دې پلاوی مشري کوي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو هوډ درلود چې د پکتیکا ولایت په تورغو ولسوالۍ کې د سرحد په اوږدو کې اصغن سیم ولګوي او خندقونه وکیني. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د پکتیکا د تروو ولسوالۍ اړوند د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم لګول او د خندقونو د کیندلو کارونه د خلکو او افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د ماشینونو او بلډوزرو په وسیله دا کار پیل کړي چې اوس بند شوی دی.
چې اوس وخت مخکې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې او اوس وخت مخکې د پکتیکا په تورغو ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو لخوانه په دې باندې عکس العمل ښودل شوی او دا بند شوی دی، او هم د افغانستان سرحدي ځواکونو د مقابل کې کلک دریځ غوره کړی و چې دوی نه د پکې چې همدغه شی ایجاد کړي.
ښاغلي خپلواک وویل چې دغه خبره یې څو وارې د افغانستان، پاکستان او ایساف په درې اړخ زغونډه کې مطرح کړې خو تل یې پاکستاني چارواکو پر وړاندې بې پروايي کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې تیر اونۍ د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په مشرۍ د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له ډیورن کرښې سره په اوږدو کې د پاکستان د خندق ویستلو او د اغزن سیم د تاولو کار له نږدې وڅېړي او خپل کاري راپور یادې شورا ته وړاندې کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د معلوماتو په اساس له دې وړاندې پاکستاني پوځیانو د کرښې په اوږدو کې د کندهار په معروف او د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم په ورته عمل لاس پورې کړی و چې د خلکو او افغان امنیتي ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیسو عمومي قومندان وایي دا ډول ستونزې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تل د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوې دي. د سرحدي پولیسو عمومي قومندان محمد شفیق فضلي ازادۍ راډیو ته وویل چې تل دا ډول ستونزې د سیمې د سپینګیرو په منځګړیتوب حل کړي دي.
تاسو ته معلومه ده چې پخوا هم مونږ او پاکستاني لوري ترمنځ جګړه شوې وه چې مونږ په دې جګړه کې یو شهید درلود او د هغوی کار مو بند کړ. په شمالزو کې هم ورته کار شوی و، هلته مو سپینګیري ولیږل او هغه ستونزه مو حل کړه. اوس هم په یو شمېر سیمو کې لکه وړمامۍ او شمالزو کې خندقونه کاږي، په دې باندې کار روان دی او انشاءالله دا ستونزه به هم حل شي.
طرفه انشاءالله مشکل حل کړه.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قومندان وایي
د دواړو هیوادونو د قوانینو له مخې که کوم هیواد ډیورنډ کرښې ته نږدې تاسیسات جوړول غواړي نو باید له صفري نقطې څخه 3 کیلومتره فاصله ولري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان پر خاوره د راکټونو په توغولو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم لګولو او خندکونو کیندلو سره غواړي افغانان محتاجه پاتې شي او د پرمختګ مخه یې ونیول شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له اتمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. پاکستان په شمالي وزیرستان کې له څه مودې راهیسې عملیات پیل کړي دي. ستاسو په نظر د پاکستان عملیاتو د افغانستان پر امنیت څه تاثیر لرلی دی؟ که مثبت وي یا منفي وي خپل نظر د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته د ټلیفون له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغانستان په اوکراین کې د الوتکې له غورځېدو راوروسته د خپل فضايي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د هوایي چلند وزارت مسؤلان اندېښنه لري چې که د افغانستان امنیتي بحران دوام وکړي شاید ډېر ژر نړیوال هوایي شرکتونه دغه هېواد ته خپل پروازونه وځنډوي. دا وزارت وایي خپلې اندېښنې له اړوندو امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان چارواکو د اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د هند سپایس جیټ شرکت افغانستان ته د خپلو الوتنو د ځنډولو اعلان کړی. دغه پېښه ظاهرا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د هغه ډلیز برید سره تړل کېږي چې وسلوالو طالبانو له کومې بریا پرته ترسره کړ. خو د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت مسؤلین وایي د خپل هېواد امنیت او د فضايي حریم نه خوندیتوب اندېښمن کړی دی. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوان چې ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ستونزه دوام وکړي نو شاید د افغانستان کورني او بهرني پروازونه دی. وایي په څو وروستیو ورځو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو له لورې تر بریدونو لاندې راغلی چې دا په مستقیم ډول پر کورنیو او بهرنیو پروازونو دواړو اغیز کولی سي. که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو تابع نړیوال شرکتونه به په دغه هېواد کې خپل پروازونه وځنډوي. ښاغلی قوانچ وایي دغه ستونزه یې له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې او په جدي ډول یې پر هواري کار کوي. ځینو نړیوال شرکتونو له دې ویرې چې شاید د مالیزیایي الوتکې په څیر به وویشتل سي د اوکراین په ختیځ کې له هغو سیمو څخه چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په لاس کې دي لاره بدلوي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته سوي چې دغه شرکتونو شاید د افغانستان په څیر د جګړو له زونونو سره هم ورته چلند وکړي. طالبان تر ډېره سپکې وسلې لري او دومره وړتیا نه لري چې له لوړې ارتفاع څخه الوتکې راوغورځوي. خو وسلوال طالبان په پرله پسې ډول د کابل پر هوایي ډګر بریدونه کوي او دې کار دغه هېواد ته د ورتلونکو د غریزو شرکتونو ویره ډیره کړې ده. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هغه اوازې هم رد نه کړې چې وای ترکیش ایرلاین، فلای دوبای او امارات هم غواړي چې د امنیتي حالاتو تر سمېدو پورې افغانستان ته خپل پروازونه وځنډوي. خو په همدې وخت کې د دغو شرکتونو مسؤلینو وړاندې رویټرز ته ویلي چې تر اوسه داسې پلان نه لري او زیاتوي چې دا مهال افغانستان ته د دوی پروازونه په منظم ډول ترسره کیږي. بلخوا د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو چې د هند د نیمه قارې او منځنی آسیا ترمنځ پروت دی دا به هغو شرکتونو ته چې د آسیا او اروپا ترمنځ الوتنې کوي ستونزمنه وي چې له دې لارې ډډه وکړي. د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو فضايي پروګرامونو لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
په داسې حال کې چې په بلخ کې یو شمېر خلک له دې درکه شکایت لري چې په روژه کې په روانه روژه کې او په داسې حال کې چې اختر ته وخت کم پاتې دی د خوراکي موادو بیې لوړیږي. په کندوز کې بیا یو شمېر خلک شکایت لري چې کار نه پیدا کیږي. یو شمېر کارګر وایي چې ټوله ورځ منتظر ولاړ وي چې څوک یې د کار لپاره بوزي خو هیڅوک نه پیدا کیږي چې دوی ته کار ورکړي. په دې اړه لومړی کندوز ته ځو او د اجمل آریان راپور.
په کندوز کې ډېری ځوانان له بیکارۍ سر ټکوي او په دولت نیوکې کوي چې د کارګرو لپاره د کار د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. په دغو بیکارو ځوانانو کې یو قنداغه دی چې په توره پلاستیکي کڅوړه کې یې د کار کالي اچولي او د کندوز ښار د ارزبیګي په څلور لارې کې ازادي راډیو ته له بیکارۍ شکایت کوي او زیاتوي چې دوه اونۍ کېږي په کار پسې ګرځي خو هیڅ کار یې نه دی پیدا کړی او کوچنیان یې هم ورڅخه د اختر نوې جامې غواړي.
دلته راځو کار ته او کارم نسته ده او سار سې راځو تر بیګا پورې ناسته سو
څوک نسته چې موږ کار ته بوزي. نن سبا دا د اختر ده، د اختر را روان ده، موږ نه بچي کالي غواړي او میوه غواړي، اته د میوې پیسې نه لرو. څلور ورځې د روزي کېږي چې موږ بیکار یو، بسار راځو، ماښام بیرته ځو، وچه خوله ځو، کور کې ځو، هلته ډوډۍ نسته، داسې ډوډۍ وخورو، روزمات ته څه شی نه لرو، سوي خورو.
د هغه په وینا دولت باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي چې له امله یوه ګوله حلاله روزي وموندي. په همدې حال کې دېرش کلن حیات الله هم د کار له نشتون څخه سر ټکوي او وایي چې که چیرې دوی ته فابریکې جوړې شوی وای نو هیڅکله به داسې بې سرنوشت نه ګرځېدلی.
یک نفر به خاطر کارگر گرفتن می 40 تا د پشتش می دوا، یکیش میگم
یو نفر د کارگر نیولو لپاره راځي، سلوخ تن اور پس منډي وخی، یو ورته وای چې ماته 150 روپے راکړه در سره کار کوم، بل ورته وای چې ماته 100 افغانۍ راکړه در سره کار کوم. همدارنګ بل کس ور سره موټر ته خيزي، ورته وای چې ماته هر څومره روپے چې راکوي زه در سره کار کوم. دا 15 پک ورځې کیږي چې مطلق بیکار یو، کاروبار نشته. نو موډه له دولت وغوښتل چې د دوی پښتنه دی وکړي او په کندز کې د سپینزر فابریکا بیرته ورته جوړه کړي ترڅو په کار بوخت شي او د ژوند اړتیاوې پوره کړي. بلخوا په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندز کې د بیکاری د ستونزې عمده لامل د کارګرو نامسلکیتوب دی.
وزارت کار و امور اجتماعي در رابطه با کار
یا د کار او ټولنیزو وزارت د ځوانانو د کارموندلو په هدف او هغه کسان چې بیکاره دي په دې نږدې راتلونکي کې په کندز کې د ځون په سطح د ځوانانو د کارموندلو یو مرکز پرانیسي. بیا وروسته موږ د بیکارو ځوانانو ارقام را ټولوبو چې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړو. عظیمی زیاتوي چې د کندز د کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز هم لري چې په دې مرکز کې 50 تنه نجونې او 50 تنه هلکان په مختلفو مسلکي زده کړو لکه نلدوانۍ، خیاطۍ، کمپیوټر بوخت دي. د هغه په خبره چې وروسته له شپږ میاشتو دوی ته د فراغت سندونه ورکول کېږي، همدارنګه رسمن هغوی مارکېټ ته د کار لپاره ورمعرفي کوي. دا چې ځوان نسل د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، په کار ده چې اړوندې مراجعې په ځانګړې توګه د ځوانانو معینت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ورته لا زیاته توجه وکړي څو په هیواد کې د بیکاری د کچې ګراف راټیټ او افغان ټولنه د خودکفایي پرمختګ او وسایل په لور ګامونه واخلي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
په بلخ کې بیا خلک له دې درکه شکایت لري چې د جنسونو بای لوړې شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بای نسبت یوې میاشتې پخوا ته 25% لوړې شوې او د مسؤولانو لخوا په بازار کې د خوراکي موادو پر نرخونو باندې کنټرول او څار نشته. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه په دې اړه راپور راستولی.
په بل خلات کې خلک د روژې میاشتې په ترڅ کې بل خصوص د اختر پر نږدې کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې له لوړوالي څخه شکایت لري. له دې سره چې له هم د روژې میاشتې څخه لس ورځې پاتې دي او اختر هم پر راتلو دی، د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیه نسبت یوې میاشتې پخوا ته دوه برابره لوړه شوې ده. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي بیا وایي کوم توکي چې د روژې میاشتې د مخه رانیول د هغو توکو بیه اوس مهال 25% لوړه شوې ده. د بلخ ولایت دوه تن اوسیدونکي په اړه وای
زه ماتی مزار شریف اوسیدونکو په مزار شریف کې نرخونه ور ډیر جګه سوي ده. هیڅ کوم اداره نسته، هیڅوک نسته چې بوختنه وکړي. هر څوک په خپل سر کوم څه تلري، هغه په خپل سر خرڅوي. نرخونه ور جګه سوي ده. شهرولي وایي چې دا د سکتور خصوصي او آزاد بازار ده. د خوراکي توکل
نرخ نو هم قسمه کې در گذشته
ها دقیقاً د روژې میاشتې پراتلو سره نرخونه هم په بازار کې لوړ شول او دا هغه مسأله ده چې خلک باید ورته پام ولري او ښاروالۍ دې په دې برخه کې له خلکو سره مرسته ترسره کړي او کنټرول دي. په همدې حال کې د بلخ ولایت څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له دولت څخه وغوښتل تر څو د خوراکي او غیر خوراکي اولیه توکو قیمتونو باندې څار او کنټرول ولري او ورته د منظمه لایحه برابره کړي. بل لورته د بلخ ولایت د ښاروالۍ مرستیال عتیق الله وهبزده وایي چې اوس مهال مارکیټ آزاد بازار دی او ښاروالۍ نشي کولی 100% کنټرول په سوداګرو او هټیوالو باندې ولری، بلکې دوی یو کمیسیون ټاکلی ترڅو په بازار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو له قیمتونو څخه څارنه وکړي. هغه یې پاړه وویل
او قدره که ما قبلا قانونی قبلی شهرداری قانونی که ما قبل
معلومه ده چه اوس مونږ د پخوا پشان په بازار کې لاسوهنه نشو کولای او نظارت ترې نشو ترسره کولای. هغه ډول چې پخوا مو ترسره کوه اوس مهال زموږ صلاحیت نه دی. هغه ځکه چې بازار آزاد او سوداګر له دې آزاد بازار څخه ناوړه ګټه اخلي او توکي په لوړه بیه پلوري. خو بیا هم موږ د نظارت لپاره یو کمیسیون ټاکلی. دی ویل د شهید مزار شریف په سوداګری بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیا د ډالر د قیمت له جګوالي او ټیټوالي سره مستقیمه رابطه لري او دا ځکه چې ډیری په بازار کې موجوده توکي د سوداګرو له خوا له بهر څخه راوړیږي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په اړه لا هم په لویدیځو مطبوعاتو کې تفسیر کیږي. اکانومست مجلې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړتوب د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو موافقه د یو ناورین مخه ونیوله. اکانومست لیکي دواړو کاندیدانو د اجرایی پوست پر رامسته کولو سلاح کړې او شایي دا معامله په افغانستان کې د سیاسي نظام د جوړښت ستونزو ته د حل یوه لاره وي. مجلې په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو پاره د لوی جرګې د رابللو د احتمال یادونه هم کړې ده. مجله وایي چې که افغان مشان د خپل هیواد راتلونکي تشکیلات په سم ډول جوړ کړي شي خپل هیواد ته به لوی خدمت کړی وي. د مجلې په باور د امریکا د بندنو چارو وزیر جان کیری مرسته وکړه چې د داسې یو کار لپاره موقع برابر کړي چې تر دې وړاندې په اړه فکر نه و شوی. خو اکانومست مجله په عین حال کې وایي په افغانستان کې شایي هر کار فورا ناسم لور ته مخه کړي. ساعت اته بجی او دیرش دقیقی شوی. لندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. خو لمړی به نجیبه زمان د دې سات لند خبرونه در واوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن ویل راتلونکي اونۍ به وسلو شپېته تنه نړیوال مسلکي څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دویم دور د ټولو رایو د شمیرنې د بهیر د څارنې لپاره کابل ته ولاړ سي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د نړیوالو مرستو د ځنډېدو له امله سږ کال په پراختیا بودیجه کې 20 میلیارد ډالر کسر راغلی دی. د هند هوای شرکت کابل ته د خپلو الوتکو پروازونه چې درې ورځې وړاندې یې درولې و بیا پیل کړل. په اوکراین کې وسوالو بیلتون غوښتونکو پرون شنبه بیا هم نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنه کړه چې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې د لویدو ځای ته ورسي. د عراق له موصول شارت خزرګونه مسیحیان وروسته له هغه وتښتیدل چې د عراق او شام اسلامي دولت داعش وسلوالو په موصل کې عیسوي عراقیانو ته خبرداري ورکړی و چې که جزیه ورنکړي و به وژل سي. وسلوالو کسانو پرون له لیبیا سره د مصر په پوله کې د مصر د پوځ یو ویشت پوله ساتي وژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټینګار وکړ چې باید پلټون کې پرېښودل سي چې په اوکراین کې د مالیزیایي الوتکې د لویدو ځای ته ورسي. او د عراق ولسمشر جلال طالبانی چې اتلس میاشتې مخکې تر دماغي سکتې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول سوی و خپل هیواد ته ستون سو.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگر میزبان شما هستیم. عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی ادامه دارد. مقام های پاکستانی ادعا میکنند که بیش از 400 شورشی را در این عملیات کشتند و شهر میرعلی را کاملا، البته شهر میرانشاه را کاملا تصرف کردند و حالا پیشروی و تصفیه را در میرعلی ادامه میدهند. آیا این عملیات باعث ثبات در افغانستان شده و یا بی‌ثباتی و ناامنی را افزایش داده؟ امی هست موضوع برنامه میکروفون شما. از همه حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. میتونین در برنامه تماس بگیرین و نظرات خود را با ما شریک بسازین.
بله، له همدی شبه کولی شی آزادی رادیو تا په دغه تلفن شمیرو تماس ونیسئ. 0992235 او یا هم 0982255 د ټلیفون شمیرې بیا هم تکرارو. موضوع ده د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات له یوې مودې راهیسې پیل کړي دي. وایي چې میرانشاه یې تصفیه کړی دی او اوس د میرعلی په لور په مخ روان دي. ستاسو په نظر دغو عملیاتو د افغانستان پر امنیتي وضعیت تاثیر کړی دی؟ کېدای شي د ځینو کسانو په نظر یې مثبت تاثیر کړی وي، د ځینو په نظر یې منفي تاثیر کړی وي. هر ډول چې ستاسو نظر دی کولی شئ چې خپل نظر همدا شیبه له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
و فکر میکنم شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما و مشخصا روی موضوع برنامه صحبت بکنین. مهربانی صاحب بفرمایید صاحب، تماس شما با استودیو وصل است.
خبری وکړه صاحب.
سلامون احترامات خاصتن این می صاحب ته ټول اوریدونکو ته.
سلام
قدر هوتک زابل ویلایت څخه.
مهربانی کوي هوتک صاحب.
مهربانی صاحب.
جناب سروان صاحب مفتش کو ګورو د پاکستان څو کلو راځي چې دوی په افغانستان کې خپل مداخله پیل کړې ده او نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي وې راځم دې چې تاسو د پښتونخوا د اورګوند ولسوالۍ هغه څه وګورئ دغه عملیات دوی د مخته هم شروع کړي وو د وزیرستان په دې نامه چې په افغانستان کې به ثبات راشي موږ هغه ډلې تفل لمن څخه وړو د افغانستان د امنیت راشي زه وایم پاکستان د افغانستان د خلکو سره تر اوسه هم پیو پالیسي کوي او نه غواړي چې د افغانستان دغه غیرتمن ولس پرمختګ وکړي او د افغانستان د امنیت لپاره دوی هېڅکله داسې داسې عملیات نه پیل کړي په افغانستان کې دې سوله راشي په افغانستان کې دې داسې نظام قایمه شي چې د افغانستان خلک د ټولو ناخوالو مشکلاتو سره خلاص شي زه وایم د افغانستان د خلکو سره عام ولسی که حکومت کې کړی سر په خپل د احساس کې راځي د خاوري احساس کې راځي په خپل د افغانستان کې امنیت تامین کړي دا د پاکستان د اوسنیو چې وزیر عملیات یې دعوی کوي او وعده کوي چې موږ داسې عملیات په مخ باندې باید د افغانستان د امنیت په ثبات لپاره هېڅ د منډې نه ورته ښکاره کوم ځکه د پاکستان هغه پالیسي مستقیم معلوم دي حقایق مستقیم معلوم دي شکر حقایق ستر نه کېږي د پاکستان تېرو وختونو ته فکر مستقیم وکړو نو دا عملیات د افغانستان په ګټه نه بولم
مننه موټک صاحب چې ټلیفون دې کړی بل اوریدونکو لرو له کاپي ساتخه
بفرمایئ صاحب رادیو زریس
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
زه له کاپي صاحب ولایي پیغام لپاره خبرې کوم
مهرباني کوئ صاحب
پروان صاحب کاپه او صاحب هم کاپه سلامونه مې دې وړاندې کوم پروان صاحب کوم عملیات پاکستان کې روان دي خو پاکستان څه دا دی داخلي افغانستان کې څوکاټ بل هم ده کله چې امریکایان افغانستان ته داخلي نو یو څه هغه د دې تاسو چې څه کولای دي څه بنور ځای دی هغه قدرت د ورسول او تر نن ورځې پورې دا حالت په افغانستان کې خراب دی نامې راغې ده چې خپل علاقې لپاره
بل نه وست مش موضوع دا ده شیرین آغا صاحب موضوع دا ده چې ستاسو په نظر پری ورستوی کې چې پاکستان عملیات پیل کړی دي د دې څه تاثیر تاسو په خپل خاوره کې ویني په خپل سیمه کې ویني کنه
تاسو خاط ما کې خدای کاروان سره باید په افغانستان کې سیاحت راشي د داخلي دولت کې سیاحت راشي د افغانستان ټول خلک باید په خپل ځان په حکومت کې ویني
بل سلام
چې امنیت ولري چې څه خبره وي
بله ډېر مننه دا چې باید څه وشي دا لا بله موضوع ده او باید هم وشي خو موږ نن په باید باندې خبرې نه کوو په دې کوو چې آیا د پاکستان عملیات د افغانستان په حالاتو تاثیر لري او کنه لري پاکستان وایي چې د عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دي او شمالي وزیرستان ویل کیږي چې د افغان طالبانو خصوصا د حقانی شبکې لوی مرکز دی او پاکستان وایي چې لیو سره د ټولو طالبانو په ضد عملیات کوي
بله موضوع برنامه ما هم در همین مورد از نظرات شما را در این باره میگیریم که چه فکر میکنین ادامه عملیات در وزیرستان شمالی تا چه حد برای برداشتن ناامنی ها در افغانستان کمک کرده و یا ای که باعث بی‌ثباتی و ناامنی شده در همین مورد نظرات خود را میتونین با ما شریک بسازین
اوریدون که لروز هم معرفی که
بفرمایید سب
سلام علیکم سه جوړی تکړه ته بهرن
سلامات اوسه کور دی ودان مهرباني کوي متاسفانه تلیفون دی قطع شو دوباره زحمت
مهرباني سر
سلام سره پاکستان دی ټول مو د افغانستان دښمن سو دی هیڅ وخت پاکستان نه غواړي چې افغانستان کرایي جوړ شي وسه پر کوم طالبانو شي دی ګورئ چې هغه پروګرام طالبانو باندې چې د پاکستان سره زموږ کوم شي د افغانستان سره زدي هغه ته یو رقم نه کوي هغه ساتي دا غوسر ایستای شي دی د دې او د ټول او بل امریکا چې دیم د پاکستان باندې هیڅ وخت نه ورګي
بله یعنی تاسو یعنی لغه خبرونو دغه اداو سره موافق نه یاست چې وای پاکستان د ټولو طالبانو په ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي
یو څه وخت دا سر کې وزیرستان ته خبر شوه ما ته معلومه شوه دا چې سر په سر کې دغه خلک وروزي خبر چا نه سره غراتول خو مجاهد ترځم یو مجاهد نه یم ترځم
بله سر مننه چه تلفن دیو که اون اثر سرکار
سرمان صاحب از 15 همه ماه جون بعد از اینکه مذاکرات حکومت پاکستان البته به ریاست نواز شریف صدر اعظم کشور با طالبان نتیجه نداد اردوی پاکستان عملیات را آغاز کرد و چیزی که اردو ادعا میکنه در حدود 450 تن از شورشیان در تقریبا یک ماه که سپری شد از عملیات کشته شدند اما در این حال افغانستان هم شاهد رویدادها و حملات مختلف بود یکی از مرگبارترین حملات هفته گذشته در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا رخ داد که بیش از 150 کشته و زخمی بر جا گذاشت
او دا قسمه ده چه دی پاکستان دی عملیات له سیمی سره ډیر کم فاصله ده یعنی له شمالي وزیرستان څخه اوریدونکو له روزان معرفي کوي
بفرمایئ سر رادیو آزادی است
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مہربانی کوی صاحب.
نصر برحان کنر ولې څنګه مثاله چې تاسو تماس کیما زه دا پښتنه لرم.
بله پښتنه نظر کلرې نظر سره
څومره وخت نه راځي چې د پاکستان فوجونه راځي د افغانستان مختلفې سیمې بمباري او ګولې تیراوري، د افغانستان ولس عام وګړي په شهادت رسوي او ډېر ظلم او ډېر د خوف او حراس سزا ترمنځ قایمه ده، او د افغانستان حکومت او ناټو او ایساب قوتونه سره د کافی قوت ده چې هغې موږ وینو په داخل کښې طالبانو خلاف څومره قوت استعمالوي، ډرون جازونه وغیره ټول هر څه سره شته دی په موقع باندې. د پاکستان خلاف ولې اواز نه کوي، ولې چې کوم دی د هغې نه انتقامي غچ نه اخلي، څه وجه ده چې د افغانستان ټول
تاسو هم په موضوع خبرې وکړئ ډېر به خوشحاله شو.
پاکستان چې کوم دی خپله مستعمره کړله، قبضه یې کړله، د افغانستان ځمکه یې ونیوله، دا ورته بیا هم غږ نه کوي.
بله سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو. په هر حال برهان صاحب، خو بیا هم یادونه کوو چې لطفا د موضوع په اړه خبرې وکړئ چې د پاکستان عملیات په شمالي وزیرستان کې په افغانستان مثبت که منفي اغېز لري. همدا اوس چمتو صاحب په ټلیفون کې دی، مهرباني چمتو صاحب.
سروان صاحب تاسو نعمي صاحب تاسو چې ټول اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې سروان صاحب د پاکستان هغه اوسني عملیات چې د شمالي بلوچستان کښې دوی ترسره کوي د افغانستان په امنیتي وضع باندې ناوړه اغېزه کړې ده. دلیل یې دا دی چې دوی په مختلفو ولایتونو زموږ په هغه اقتصادي ولایتونو کښې چې د دوی هغه ګروپونه او هغه چې د دوی په ګټه دي، هلته د پاکستان د اسرائیل په ګټه دي، هغوی دلته زمونږ سرحداتو ته توجه کړې ده او راغلي دي او دلته عملیات ترسره کوي. د دوی هغه خپل ګروپونه او یا هغه د دوی طرفداران چې دوی ته په سیاسي ډګر کښې استفاده کوي، هغوی د هغوی په ضد عملیات نه ترسره کوي. په دې خاطر باندې چې د اسرائیل او د پاکستان ګټې خوندي ساتل شوي دغه ګروپونه تقویه کوي او تحت پوشش د افغانستان سرحدي او پښتونشنو سیمو ته راستوي. تاسو وګورئ په د هلمند په ولایت کښې دغه ناوړه اغېزه د هغوی د عملیاتو نتیجه ده. د کونړونو په ولایت باندې، د پکتیکا او د پکتیا په ولایتونو باندې هغه څه چې دوی د پکتیکا او د پکتیا ولایت ته راکړه شوي دي، په دوی کښې تحت پوشش ګروپونه موجود دي. ولې په تعصب سره د افغانستان حکومت د تفکیک د نه کولو په خاطر باندې دوی دا تفکیک نه شي کولی چې دوی تثبیت کړي په دې ګروپونو کښې چې تر پرونه یې د هلته عملیات در هغه ځای نه ترسره کول افغانستان ته هغه تفکیک کړي او دلته دوی خپل استخباراتي ارګانونه په کار واچوي تر څو چې د دوی مخه ونیول شي. دغه جګړه چې اوس فعلاً پاکستان شروع کړې ده په شمالي بلوچستان کښې، دا د افغانستان په ګټه نه ده، ولې د افغانستان په ضرر ده. دوی خپل ګروپونه او خپل بانډونه هلته ساتلي دي او د افغانستان په ضد باندې استعمالوي.
بله ډېره مننه چمتو صاحب چې په موضوع مو خبرې وکړې. کورودان له نورو هم دغه هیله لرم.
بله لطفا زمانو که تماس بگیرین روی موضوع برنامه نظرات خود را با ما شریک بسازین و اگر شما حاشیه‌روی کنین مجبور میشیم تا صحبت ها را قطع بکنیم و بریم به شنونده بعدی. ما یک شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما، مهربانی.
بله رحمت الله استاد شرف تماس سلامونه تر استاد شوری دم
سلامت و سر رحمت الله
استاد موضوع پاره دا ما نظر دادی چې مطلب دا امنیت په برخه کې خو مثبت اړخ نه لیدل کېږي. اوس چې څو دا عملیات شروع شوي دي په هلمند کښې هم حالات خراب شي او دلته کابل کښې هم داسې حملې وشوې او بیا سره په څنګ کښې دغه نور حالات دي. مطلب دا هم خلک دا هم وایي چې مطلب په دغه ماجر چې را وړي او ماجر مجبوره شوي دي، په دې ماجرو کښې مطلب ډېر خلک دا فکر کوي چې دلته دې وسلوال طالبان را وړي چې هلته مځکه پراتنګه شي نو دلته دې مطلب د مجبورۍ مطلب د افغانستان حکومت ته ستونزې پېښوي. او بل دا خبره ده چې دا عملیات د خاص خلکو په خلاف روان دي چې هغه مونږ دوی ټوله پوهېږو هغه خلک دي چې مطلب د پاکستان مخالفت باندې جنګېږي، د پاکستان د حکومت سره جنګېږي، هغه خپل مقاصد لري. د هغه خلکو په وړاندې باندې دغه عملیات نه دي روان د فوج د خوا چې هغه د افغانستان د حکومت خلاف جنګېږي. یو قسمه دا یو اندازه هغه خلکو ته دا پیغام هم دی چې مطلب که تاسو چېرې په افغانستان کښې مطلب کار ونه کوي، دغه امنیت ګډوډ نه کوي، موږ کولی شو چې تاسو په وړاندې باندې هم دغه اقدامات وکړو او دغه
عملیات په دې باندې مجبور شوي دي چې مطلب یا په هلمند کې یا په نورو او د افغانستان کې مطلب حالات خراب دي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په موضوع خبرې وکړې. بل اوریدونکي لرو.
مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما بفرمایید، صاحب صحبت کنین لطفا. تماستان وصل است با استودیوی ما.
آزادی رادیو دکتر کاکونی تو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
وی اولاند نظر دالارم که پاکستان واقعات بغاری چه ده طالبان ده وزیرستان ده شمالی سکا دوی حقیقت حمله گا پیل کنید داد افغانستان پر نفهم ده خود دوی نگواری ده امنا په حقیقت توګه پیل کړی. دا ځکه امریکا هم دا نه غواړي. که چیرې وغواړي دا شپه ګودانې طالبان دا د غرو سره کې څنګه د دوی حمله نه شي اخیستی. که افغانستان کې چې دا طالبانو دا پنځه ورځې کې څلور ورځې کې دا ټول یمن نه یې وړه او اوس چې دا غرو سره کې شپه ګودانې طالب د داسې ولې نه شي بنده وړلی. نه دې امریکا دا غواړي نه دې پاکستان دا غواړي. مننه ستاسو نه.
سلامت اوسئ. ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی دی
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
تو خیسه
صحبت کنین. مهربانی تو خیسه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
این تطول ما خیست از آزادی رادیو خون و خرکون کو آوریدون که تطول دنین در سلامون هران دکون
کورت وادن.
تاسو خوصا موضوع انتخاب کرده البته طبوب انتو دیکی دان زاروار کو د پاکستان منافقانه سیاست یا دوه مخه سیاست دا خو ټول یو غیر ثابت دی. موږ هم ثابت یو خپل کور کې یو ځینو ردی کړوړه پاکستاني د افغانستان په روغ زندګي ډېره مشکله ده. دا به ستاسو اصلي موضوع ته چې شمالي وزیرستان کې مطلع عملیات به دلته مثبت عمل وکړي که به منفي عمل وکړي. موږ خو دلته کړی وو علامي وینو دا مثبت عمل یې کړی ده ځکه چې له هغه ځایه چې هغه طالبان راځي دلته راځي دلته عملیات کوي علامي وو دا حملات یې مبینو چې په تکتیک کې بدل بدلون راغی او ډېر هم شو. دا هلکه فقط د پاکستاني څو ډالر وي چې له امریکا د ښه ډالر هضم کوي هغه ځینې اخلي. دا عملیات هم منافقانه ده خو رادیو ته ووایي وایي سلم نه بینوي و اسام نه بینوي و حال دا رسالته هېڅ هم نه ده پېښه شوې. هغه خلک په خوندي ځایو کښې دي خپل طبیعت ته خلاص وي شاني وختي له خوندي کړي او مصلحت سره کړی د افغانستان ته چې په ټوله یې سره خوښ وي. نو دا زما نظر ده چې دا د افغانستان پر جګړه پر عملیاتو باندې مثبت عمل کوي هغه ډېریږي کمیږي نه هم به هغه ژوند و هغه حال وي.
بله بله. تو خصیب کرده بودن چه نظر دید سرکند کو بله اردون که
بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب، مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
زراجی اخمزای ما دی کابل ولایت سروبیو لسالی نبت آماز کیم جزاری را دو کارکون تو آوریتون کو طول مخترم آغانان تا سلامون اونی که لیولان دیکو ما
سلامت تو سی
سلامون اونی که لیولان دیکو نظر دا زه په شواهدو سره دلته وایم چې افغانستان کې تقریبا د دې کرزي صاحب د حکومت هغه خو ډېر وختونه تېر شو چې پاکستان کومه مداخله شروع کړې. په دې دیارلسو کالو کې په پاکستان کې چې کوم خلک تربیه کوي پاکستان حکومت پیسې ټول انګلستان ورکوي چې دا جنګ ټول د امریکا او د انګلیس ته په افغانستان کې او تربیه کوي. او دا کوم عملیات چې دوی شروع کړي دي پاکستان وایي چې موږ طالبانو په ضد عملیات شروع کړي هغه هغه طالبان وژني چې د بلوچستان یا چې دوی کوم ازادي له دوی نه غواړي چې د افغانستان په ضد جنګېږي د دغه ته هغه جم نه کوي د هغوی پوجیان ته د پیرې پکې ګزمې پکې د څو وارې پاکستان ته تللی ام او ښه ډاډه روان دي په افغانستان کې عملیات کوي. او په افغانستان کې کسان کوم دي دغه د موږ د محترم موتیلان د پارلمان چې دي په دې وکې عموم نه وایم خو داسې خلک دي چې موټر شو موټر قانون په ځانه تطبیق کوي او غریب سړي چې تورې شیشې په دې شیشې ته ماتوي او چې د وکیل د پارلمان یې هغه شیشې
څوک
انتحاریان هغه نه باسي د وکیل د پارلمان ملاتړ اخېلې نوم ده دا مالیدلی
خر بچانو مخلی او تورم ملگوی
منن
سلامت
و از موضوع برنامه هم لطفا شنونده های عزیز خارج نشوین. موضوع برنامه را یک بار براتون اعلان میکنم. عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی ادامه داره. مقام های پاکستانی ادعا میکنند که حدود 450 تن از شورشی ها در این عملیات کشته شدند. شهر میرانشاه به صورت کامل تصفیه و پاکسازی شده و در حال حاضر عملیات در شهر میرعلی در نزدیکی میرانشاه ادامه داره. با باور شما این عملیات باعث ناامنی در افغانستان شده و یایی که امنیت آورده؟ میتونید نظرات خود را با ما در برنامه میکروفون شما شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط. میربونی سه
بشر دو سه به فکر کن.
بله سلام علیکم، من جان بشر دو سه مادم ادامه ازا که بوده چه فلوش ولی نه
میربونی
کن تاستا و دنگ آوریدین که تانی چی در احترامات و کام و سوال
مردان. بله بشر دو سه فکر کن چی لدیری نه هم نیولو سوالی خبری که وی هم دستی ده.
بله متاسفانه چه چه فلوش ولی کاملا دولت تنشور و تل ده او ولکتون و سوال طالبان و سلطی او حکم و سامنیت با درداره خوب سوالی که نشت بده ده تصدیب ده دیرا بشو از ماسی تا تروان سا پاکستان بانده که عملیات پیرکون را بانده اغاد تا افغانستان بانده نمثبت ترکیب داری نمانسی دکان میتوره چه جنگ هیت وقت حال لارنده داد ادوار مملکتی ده پاره یا بدمرهی ده یا بدبختی ده مساله په جنګ او په جګړو کې حل کېدای په افغانستان کې 15 دېرش کاله موږ دا تجربه کړې ده چې جنګ په حال لارنده ده او متاسفانه او په تاسف چې طالبان هیڅ وخت ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه جنګ ته. نو جنګ دی د افغانستان د اوسنی جنګ د افغانستان دپاره به هیڅ مثبت نتیجه ونه لري او نه لرلی شي، ځکه پاکستان ځانته هېواد دی، افغانستان ځانته هېواد دی، افغانستان دپاره دی، افغانستان د ملت دپاره دی، افغانستان د مشرانو دپاره. بعد کودم جنګ په هیڅ وخت مثلا نه حل شوی ده او نه به حل شي. جنګ ده تاسو دغه حال تصولی چې افغانستان د دېدن جواب حالت کې دی، افغانستان کې بدمرغي بدبختي در ټول عوامل د دغه جنګ دي.
ډېره مننه بشر دو صاحب،
تشکر دی او سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
الو
مهربانی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
زمی رجان به هلمند ولایت د نوید ولسوالی سره سای سره په تماس کیم.
مهربانی کوی سب.
د پاکستان د خپل لیدلوري د پاکستان سیاست دا ټول افغانانو ته معلوم دی. پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې کراري راشي. دا بل دی هغه طالبان نه په لاسه کوي چې هغه راځي په افغانستان کې زمونږ زموږ دپاره دغه جنجالونه چې پېښ کړي دي. اوس هلمند په ولایت زه خپله موټروان یم چې زه دورې دورې را د هلمند په ټولو ولسوالیو کې ګرځم. ما خپل په سترګو لیدلې دي چې تور کالي دي، غټې سرونې دي. د هغه ورځ ما په خدای چې ولیدله چې ګرد هغه وزیرستانیان دولت عملیات کوي د دې شپو ولسوالۍ کې. ما خپل په سترګو چې ولیدله خبرې مې ورسره وکړلې. په سپین یا کتاب تاو کې د شکې په څېر بستر یا پاکستاني پښتون د دوی په امنیت سره روان دي. زموږ افغانستان کې راځي هیڅ وخت پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې دي ارامي راشي. او یو دا طالبان په نسخه کې چې هغه راځي دولت معنا د کوټ شورا ګرځي چې څوک موږ راغلي لیدلې موږ سالې په پټ کې دله و افغانان ته وسله نه پوهېږي، وروره د اریو پوهېږي. نه دا پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دی ارامي راشي. نه هماغه طالبان هکه ووځي چې دی راځي په افغانستان کې دی دی جنګ کوي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو کوه او نظر مو له نورو اورېدونکو سره شریکو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم، زه چلبل بیا ما د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه در سره پته ما اخیم.
مهرباني کوئ صاحب،
نظر می دارم چې دا عملیات چې اوس روان دي دا افغانستان د هیڅ ګټه نه کوي. دا چې دغه عملیات د خپل په ګټه کوي. نو که دغه کې افغانستان د سید دغه بل طرف چې امنیت بل طرف لري، موږ راته برته راته روزي راته راسي. بس دغه چې موږ شو افغانان که نه زغوري دغه موږ به چې دا شو خپل په یو وخت خپل امنیت راول په خپل دغه په خپل هڅه کوي چې ځوانان چې ورکی دي خو تمام دغه نظر
ډېره مننه. سلامت اوسئ. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم تاسې ته نوبت درکوو چې نظر څرګند کړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
سلام، از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام شنوین. همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. حالا 8:54 دقیقه به وقت کابل است. برنامه میکروفون شما ادامه دارد. میتونین تا نظرات خود را در مورد تاثیرات عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی بالای اوضاع افغانستان با ما شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط. میربانیسیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام سمیع الله صاحب، مهربانی کوی.
لی پاکستان لپاره چې کوم عملیات په شمالي وزیرستان کې روان دي، هغه په افغانستان باندې ډېر منفي اغېز کړی دی، ځکه چې په پاکستان کې هغه طالبان وژل کېږي کوم چې په افغانستان کې نه جنګېدل او پاکستان کې جنګېږي. او هغه طالبان ته مخکې خبر ورکړی و چې په افغانستان کې جنګېدل، هغه اوس راغلي دي او ځینې په کډوالۍ کې راغلي دي، خو اوس راغلي دي پکتیا ته، راغلي دي او پکتیا ته راغلي دي. زه له حکومت څخه پوښتنه کوم چې باید کوم کډوال چې افغانستان ته راغلي دا باید له هغو څخه باید ډېر هغه وکړي.
منظور دې څارنه ده؟ پر حال مننه چې ټلیفون دې وکړو. کوردي ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
نه، شنونده ما را تماسشان قطع شد. خب چیزی که شنونده قبلی گفتن ساروان صاحب، شاید فرار گفتن باعث فرار تعداد از شورشی ها از عملیات باعث ناامنی در افغانستان شده باشه و آنچه تخمین میشه حدود 800 هزار تن در نتیجه عملیات در مناطق قبایلی پاکستان از 15 جولای تا حالا از خانه های خود بیجا شدند، به سایر مناطق پناه آوردند و بیشتر از اینا به ولایت خوست در افغانستان آمدند. بله،
خوست دیر راغلی دی. بل اوریدون که لرو، جان معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم تاپا سروان صاحب، سلام علیکم او کسان زما غاک شاس تاریخ آزادی تاریخ موری میوان ساحلم کوم زولایت امریکا نیولی ګرانا.
مهربانی کوی ساحل صاحب.
ما په نظر باندې، ما خپل په نظر باندې دا د پاکستان پالیسی چې دا یو حلبته کچی څه د ازمن چارواکي څومره هم ځان ته پوهای، بیا هم باید دغه د پاکستان په پالیسی باندې دواره کتنه وکړي. دغه خبره یو څه کوي، کار عملان بل څه کوي. موږ افغانان وخت در بدر کړو، در بدر په دې کړو چې نه پوهېږو موږ خپل په ځان باندې. هغه هر څه چې راته وایي موږ دغه په قول دغه په رفتار باندې رهیو. باید موږ همدغه البته دا پالیسي موږ وڅېړو، ولې موږ سره کېږي، ولې داسې کار موږ سره کېږي. موږ افغانستان ولې داسې در بدر دي پاکستان د لاسه؟ ولې دا پاکستان د پاکستان لاس نه نیسو؟ تاسو ګورئ په کونړ کې توغندې ویشتل کېږي، موږ ورته قرار ځینې تر لاس لاندې ورته ناست یو. هېڅ دغه یو برته یو جواب پې ته نهشو ورکولی. هلته موږ ورته دا قرار شي، موږ وایو چې دا قرار به شي. موږ داسې کوو، هغسې کوو. عملاً موږ کار داسې عملي کار نه کوو. موږ تاسو ګورئ، موږ بستا ولسوالۍ درې څلور ولسوالۍ زموږ خلک، زموږ دوستان، موږ کلیوال، هغه دغه زګین باریږي په غم لړلي در بدره شول. اما پاکستان جواب نه ورکول کېږي، ولې داسې کار کېږي؟ باید موږ چارواکي جدیان بس جواب ورکړي دغه پاکستان ته په دې باره کښې، په دې توغندیو باره کښې. ولې داسې یو کار نه کېږي؟ موږ افغانستان ولې دا موږ چارواکي هم دغسې لاس تر زنه ناست یو؟ بس دغه وایي چې بس دا به قرار شي او موږ به د سول له لارې نه همدا خبره پاکستان ته وکړو، همدا به اظهار کړو، پلانکی به وکړو، بس دغه چل پرېږده، بس افغانانو ته ورکول کېږي. بس
بله صاحب، تماس از این شنونده ما متاسفانه در اخیر قطع شد. در حدود 3 دقیقه دیگه وقت داریم، بعد از او خبرها نشر خواهد شد، اما در این 3 دقیقه میتونیم تا تماس های شنونده ها را بگیریم و سپس بعد از نشر خبرهای ساعت 9 با شما خواهیم بود.
مهربانی اوکی آزادی رادیو، میکروفون استاسو.
بفرمایید صاحب.
سلام علیکم، سلام جان، بخیریه؟
سلامت باشی. و علیکم السلام، کوردی ودان.
مهربانی.
ز عبد الملک رحمی ام د هیمنه را ستاسو په تماس کې ام. او کوم عملیات چې په شمالي وزیرستان کې روان دي، ورور دا د افغانستان په تاوان، د افغانستان هیڅ ګټه نه کوي. دا چې پاکستانیان دلته پوځیان عملیات کوي، هغه دوان ته دغه نه کوي، هغو دوان ته دغه نه کوي چې په افغانستان کې مداخله کوي، چې افغانستان ته راوړي، په افغانستان کې نامې جوړوي. یوازې هغو ته دغه کوي او هغه دې له منځه وړي چې هغه په پاکستان کې ناکراري جوړوي، په افغانستان کې حملې کوي. او هغو طالبان ته دې دغه نه کوي چې افغانستان درې ځان کوشته پیرا لمه چې وانه خطا باسي ډاکټر پسند چې ورغلی و امې ورغه ټول زمونه وسره کړو مګر نه دې دروازه دې په دروازه نه خطا و.
بله مننه چې نظر دې څرګند کو. لا هم دوه دقیقې تقریبا یا څه کم دوه دقیقې وخت لرو په دې ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا درته اعلان کو. خو که اوس نوبت در ونه رسېدو د خبرونو وروسته ټلیفون راوکې 0909203540 او یا هم 0908225555.
یک شنونده داریم روی خط، اینا رو میگیریم و بعد از اون میریم به خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام تشکر کوم. سلام زاد رزاق د لوګان خبر کوم. دغه عملیات چې پاکستان روان کړی دي د انګلستان په مساحت روان دي، کاست پښتنو د زفلو لپاره روان دي. بس پښتانه به جای چې ویزه پی نور مطلب نشته په دې کې. دا پنځه نفر دهشتګر حکومت سو دوی راولي، دوی تحمیلي او دوی خاص پښتانه به جای کوي. دا مطلب
یعنی تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په حالاتو څه اغیز نه دی کړی؟ منظور مو دا دی
یعنی افغانستان ته د افغانستان د پښتون په قرار نه پریږدي، د پښتون نه پریږدي، پښتون ته ور بل کړی دا انګلستان په مشوره
خبرونه را سره واوري. له خبرونه وروسته به بیا هم تاسو ته میکروفون در وسپارو چې د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ.
بله لطفا، برای تقریبا 7 یا 8 دقیقه خبرها نشر میشه تماس نگیرین، چون نمیتونیم تماس های شما را جواب بدیم. و بعد از نشر خبرها و